امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی زنه ځانې سوزي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د خبرونې دویمه برخه اوري. په خبرونه کې باوري سکل د نوبل د سولې جایزه هغه ادارې ته ورکړل شوې ده چې نړۍ د اټومي وسلو نه د پاکولو لپاره مبارزه کوي، او ملګرو ملتونو ویلي چې اوس وخت راغلی چې د کوریا د ټاپو کړکیچ په سوله ییز توګه حل شي. قدرمنو اوریدونکو، دا رپورټونه د نورو رپورټونو تر څنګ د خبرونو نه وروسته اوریدی شي. اوس زموږ همکار سید بختیار شاه تاسو ته خبرونه وړاندې کوي.
درنو اوریدونکو، السلام علیکم. او دا هم د خبرونو لنډیز. پرون هم د بیت المقدس په باب د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د فیصلې په ضد د عربو او د اسلامي نړۍ په ډیرو برخو کې د خلکو مظاهره روانې وي. په عراق کې د کوردانو د پیشمرګه قواو د عراق په صدر اعظم حیدر الابادی له دې قبل اعتراضونه کړي دي چې په عراق کې د داعش د ډلې په ماتولو کې د دوی د مهم نقش یادونه نه ده کړې. او پرون په اوکراین کې په زرګونو خلکو د زندان نه د هغه ملک د مخالف سیاسي مشر میخائیل شاکاشویلی د زدولو د پاره په مظاهرو لاس پورې کړی وو. او دا هم د خبرونو تفصیل. پرون هم د عربو او د اسلامي نړۍ په ځینو برخو کې خلکو د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د هغې فیصلې په ضد چې بیت المقدس یې د اسرائیلو د پایتخت په توګه پیژندلی په مظاهرو لاس پورې کړی وو. په اندونیزیا او لبنان کې پولیسو د امریکا سفارت ته نږدې په مظاهره چانو بوشندلی، او هم یې د هغوی د تیتو پره کولو دپاره د اوښکې بهونکي غاز نه استفاده کړې ده. دغو مظاهره چانو د امریکا او د اسرائیلو بیرغونه سوځولي، یا هم د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سیرو ته چې په لاس جوړې شوې ورونه اچولي دي. په دې برسیره پرون په پاکستان، ایران، ترکیه، مالیزیا، اردن، تونس، مصر او د فلسطینیانو په سیمو کې د ښاغلي ټرمپ د دغې فیصلې په ضد خلکو احتجاجي مظاهرې جوړې کړې وې. له بلې خوا، د عربو ټولنې د بیت المقدس په باب د امریکا د جمهور رئیس پریکړه داسې یو خطرناک انکشاف بللی چې د هغې نه د اسرائیلو طرفداري، د فوزي اشغال ملاتړ او د نړیوال قانون نه سرغړونه څرګندېږي. په عراق کې کوردي قواو چې د پیشمرګانو په نامه یادیږي د عراق په صدراعظم حیدر الابادی له دې قبله اعتراضونه کړي دي چې په عراق کې د داعش د ډلې په ماتولو کې د دوی مهم نقش ته اشاره نه ده کړې. پرون د عراق صدراعظم ښاغلي الابادی د اعلان وکړو چې د دریو کلونو سخت جنګ نه وروسته په کامیابۍ د داعش ډله د عراق نه شړلې ده. هغه وایي چې زموږ قواوې اوس د عراق او سوریې سره ته نږدې په مهمو په سیمو کې مهم وبخې. هغه ویلي دي چې زموږ قواوې اوس د عراق او د سوریې سره ته نږدې په سیمو هم کامل کنټرول لري. د کوردانو د پیشمرګه قواو ویلي دي چې په دغه جنگ کې د 2340 تنه جنگیالي وژل شوي او د 10000 نه زیاتې زخمي شوي دي. دغه ډلې ویلي دي سره له دې هم ښاغلي الابادی په دغه جنگ کې د داعش په ضد د پیشمرګه قواو د بری ذکر نه دی کړی. لکن برتانی په عراق کې د داعش د افراطي ډلې په شکست کې د عراقي قواو تر څنګ د پیشمرګه قواو مهم رول هم ستایلی دی. پرون په اوکراین کې په زرګونو خلک د زندان نه د هغه ملک د مخالف سیاسي مشر میخائیل شاکاشویلی د آزادولو، او د اوکراین د جمهور رئیس پترو پروشینکو د مؤاخذه کېدلو په خاطر لارو کوڅو ته راوتلي وو. د اوکراین پولیسو ښاغلی شاکاشویلی د هغې وی جنایي ډلې سره د ارتباط په جرم د جمعې پر ورځ زنداني کړ چې د اوکراین پخوانی جمهور رئیس ویکتور وانکوویچ یې مشري په غاړه لري. هغه په 2016 کال کې د قدرت نه لرې شو او بیا وروسته روسیې ته وتښتېد. اوس هم داسې ګمان کیږي چې د اوکراین په ضد دغه مظاهرې به هم د روسیې یوه دسیسه وي. د امریکا د باندنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د سوریې دپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي سټیفن دی مستور سره د ملاقات نه وروسته ویلي دي چې د سوریې په آینده حکومت کې د جمهور رئیس بشار الاسد دپاره باید نور ځای نه وي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو په منګلتوب د سوریې د سولې خبرې په راتلونکو څو هفتو کې پیل شي. ښاغلي ټیلرسن د خبریالانو سره د خبرو په وخت کې دا هم ویلي دي چې امریکا داسې متحده او کامله سوریه غواړي چې په حکومت کې بشار الاسد رول ونه لري. له بلې خوا، د ماشومانو دپاره د ملګرو ملتونو وجي صندوق ویلي دي چې د سوریې پایتخت نږدې په عاجل ډول د هغو سیمو نه چې د یاګانو په کنټرول کې دي د 130 هغو ماشومانو چې ناجوړه دي ایستلو ته ضرورت لري. دغې ادارې ویلي دي چې هلته په سوریې کې ماشومان اکثرا د درو درمل د کمبود له کبله مړه کیږي. ملګری ملتونه وایي چې د 2016 کال د شروع نه بیا تر 2018 کال د اکتوبر د میاشتې پورې د سومالی په تشدد کې تقریبا 3500 ملکیان مړه او زخمیان شوي دي. په ملګرو ملتونو کې د بشر د حقوقو دفتر ویلي دي چې په دغه وخت کې 2018 ملکیان مړه شوي او 2500 نور زخمي شوي دي. په دغه راپور کې ویل شوي دي چې دغې مرګ ژوبله زیاتره په هغو پیښو کې شوې ده چې دا شباب ډلې مسؤلیت منلی دی.
خبرونه مو اوریدل په مکړی د خبرونه لومړی رپورت سره. سکال د نوبل د سولې جایزه د یکشنبې په ورځ په ځانګړو مراسمو کې د آی سی این په نامه یو نړیوالې ډلې ته ورکړل شوې چې د اټومي وسلو نه د نړۍ د پاکولو لپاره فعالیت کوي. د امریکا غږ د خبریالې رپورت خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته در اوروي.
د اټومي او کیمیاوي وسلو د محو کولو لپاره د نړیوالې مبارزې سازمان یا آی سی ای این د نوبل د جایزې د قبلولو په وخت د ناروې په پایتخت اوسلو کې غوښتنه وکړه چې اټومي قدرتونه باید د ملګرو ملتونو د اټومي وسلو د انبارونو او سلاکوټونو د تباه کولو معاهده لاسلیک کړي. ساینس پوه بیټریس چې د اټومي وسلو د محو کولو د نړیوال سازمان په استازیتوب د نوبل د سولې جایزه قبول کړه د خپل وینا په پیل کې دا پوښتنه وکړه چې آیا اټومي وسلې به لومړی ختم شي او کنه موږ به لومړی ختم شو. میرمن فن خبرداری ورکړ په داسې حال کې چې د شمالي کوریا او امریکا ترمنځ د اټومي جنگ خطر را پیدا شوی او نړۍ اوس د داسې بې اعتباره شرایطو لاندې ژوند کوي چې د اټومي وسلونو د استفادې په صورت کې دوه اړخیزه تباهي او بربادي یقیني ده. د اټومي وسلو د محو کولو په نړیواله ډله کې 1500 سازمانونه شامل دي چې دا وخت له 16 نه زیاتو هیوادونو کې د اټومي وسلو د ختمولو لپاره لګیا دي کار کوي. د نوبل د سولې د جایزې کمیټې په 2018 میلادي کال کې د اټومي وسلو د محو کولو په باب د دغه سازمان د هلو ځلو په نتیجه کې د ملګرو ملتونو د نړیوال کانفرنس سره بللو تعریف وکړ. سکال د نړۍ 112 هیوادونو د اټومي وسلو د محو کولو معاهده لاسلیک کړله. پاکستان، چین، روسیا، اسرائیل او امریکا په هغو نه هیوادونو کې شامل دي چې په خپل ضد ودرېدل او د اټومي وسلو د محو کولو نړیوال تړون له لاسلیک کولو نه انکار وکړ. پینځاتیا کلنه جاپانی ساینس پوها سیټسکو تورلو چې په 1945 میلادي کال کې په هیروشیما باندې د امریکا د هوایي قواو لخوا د اټومي بم د اچولو په وخت 14 کلنه وه او ژوندی بچ وه. د میرمن بیټریس فنسری یو ځای د آیکان په نمایندګۍ د 2018 میلادي کال د نوبل د سولې جایزه قبول کړه. هغې په خپله لنډ وینا کې وویل موږ د اټومي بم د تباهۍ مناظر په خپلو سترګو لیدلې دي، نور باید له موږ نه عبرت او پند واخلي. زمونږ ویناو ته ښه په زیر او غور متوجه شي او په دې ښه پوهیږئ چې ستاسې اعمال عواقب لري. پاکستان، هند، برېتانیا، امریکا، اسرائیل، شمالي کوریا، روسیا او چین د نړۍ په هغو هیوادونو کې شامل دي چې د ملګرو ملتونو له مذاکراتو سره مقاطع کړې ده، په غونډو کې ګډون نه کوي. سول جنگ تقریبا 13 کاله پخوا پای ته ورسېده، خو اوس هم د اټومي وسلو د تباه کولو او یای په خپلو سلاکوټونو کې د دښمن د یوې احتمالي حمله د دفاع کولو په خاطر د ساتلو په اړه ګرم بحثونه دوام لري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
ملګرو ملتونو ویلي دي چې اوس وخت راغلی دی چې د کوریا ټاپو د کړکیچ په سوله ییزه توګه حل شي. خلیل خان د رپورت تفصیل تاسو ته وړاندې
کوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د شمالي کوریا د قضیه په اړه پر ټولو هیوادونو د یووالي ژغ کړی دی. شاغلی ګوټیرس په ټوکیو کې جاپاني خبرانو ته دا هم وویل چې د ملګرو ملتونو او شمالي کوریا ترمنځ د ډیپلوماټیکو هڅو د زیانمنولو دی ډډه وکړي. Well,
I think the unity of the Security Council is absolutely crucial, and I strongly appeal for the members of the Security Council to stay united in order to make sure
زما په فکر د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې وادت ډیر مهم دی او زه د امنیت شورا د غړو سره دا غوښتنه کوم چې دا ډاډه کړي چې اټومي وسلو د ختمولو هدف ته د رسیدو لپاره دی متحد پاتوي. د ملګرو ملتونو امین منشي دا خبره لاغه ورسته کړي چې د جمعې په ورځ یو ځانګړی استازي جفری فیلډمن په پینګیانګ کې د شمالي کوریا له جوکپوړو مشرانو سره لیدلی وو. عمومي منشي پر جاپان هم غږ وکړ چې د شمالي کوریا د اټومي وسلو څخه د دفاع په بانه نور هیوادونه باید د وسلو د درلودلو هڅې ونه کړي. عمومي منشي دا هم وویل:
My experience is that diplomacy that is done with a loudspeaker normally fails.
زما تجربه دا شی چې ډیپلوماسي چې کله د لاوډ سپیکر د لارې پر مخ وړل کیږي په عمومي ډول ناکام سي. زه د پټي ډیپلوماسي ډیر طرفدار یم. هڅې روانې دي راسي چې دغه هڅې تر پښو لاندې نکړو. بل خو د ملګرو ملتونو استازي جفری فیلډمن چې شمالي کوریا ته تللی د شنبه په ورځ خبرداري ورکړی چې د غلط تعبیر ډیر لوی خطر موجود دی او دا کولی شي د شمالي کوریا سره جنگ د پیلېدو سبب وګرځي. هغه پیانګیانګ ته د سفر پر مهال په دغه یو ټینګار وکړ چې د خبرو اترو چرنونه دي خلاص وساتي. د ملګرو ملتونو دغه استازي د 2010 کال وروسته د ملګرو ملتونو لومړی لوړ پوړی استازي دي چې شمالي کوریا ته په څلور ورځني سفر تللی دي. هغه دغه سفر په داسې حال کې کړی چې شمالي کوریا یو ونی لمخي وویل چې د بلاستیکي توغندۍ ازموینه کړې ده چې تر امریکا پورې رسیدلی سي. د ملګرو ملتونو استازي فیلډمن د شمالي کوریا د بارنیو چارو وزیر رای یونګ او مرستیال وزیر سره هم ولیدل او دوی په دې موافق شول چې اوسنۍ وضعیت ډیر کړکېچن او د نړۍ د امنیت او سولې ته نن ورځ تر ټولو لوی خطر دی. فیلډمن زیاته کړې چې دې وضعیت یوازنی حل ډیپلوماټیک دی او دا کار د رښتونو خبرو اترو د لارې تر سره کېدلی سي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واورئ.
د ملي وحدت حکومت اجرایي ریاست وای افغانستان د روسیې چین او هندستان د درې اړخیز غونډې په ایجنډا کې چې په نوې دلی کې بوشي شامل نه دي. په موکړی د ازادۍ رادیو د خبريال یوسف خان زدران رپورت ده.
په داس حال کې چې ځینو رسنیو خبر ورکړی چې د هندستان، چین او روسیې په درې اړخیز غونډه کې په افغانستان کې د تروریزم او د مخدره موادو پر وړاندې مبارزه د بحث او ایجنډا ده. د افغان حکومت اجرایي ریاست وای چې دا غونډه د افغانستان په اړه نه ده. د اجرایي ریاست دوان رسل جاوید فیصل د یک شنبه پر ورځ ازادۍ رادیو تو ویل کله چې د افغانستان په اړه ناشته کیږي باید د افغان حکومت استازي پکې موجود وي. دی وای دا ناسته د افغانستان په اړه نه ده. افغانستان په دغه غونډه کې د ایجنډا په توګه مطرح نه دی خو افغان حکومت له هرې هغې هڅې ملاتړ کوي چې د امنیت او یادو څو اړخیزو اړیکو د ښه کېدو لامل کیږي. چې کله د افغانستان په اړه ناسته کیږي افغان حکومت باید پکې برخه واخلي تر څو هغه موضوعات چې په موږ پورې اړه لري موږ افغانان یې په اړه خبرې وکړو. د هند، چین او روسیې یو لسمه درې اړخیزه غونډه د دوشنبه پر ورځ په نوې ډلی کې جوړیږي. ټاکل شوی چې د هندستان د بهرنیو چارو وزیر د خپل روسی او چینی سیال سرګی لاروف او وانګی سره په دغه غونډه کې د سیمې په مهمو مسایلو خبرې وکړي. هغه څه چې د هند د بهرنیو چارو وزارت د وایان له قوله پر رسنیو کې راغلی ښیي چې د توریزم او مخدره موادو پر وړاندې مبارزه، د افغانستان وضعیت او درې اړخیزې اړیکې د دغې غونډې د سر ایجنډا ده. له دې سره د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي په دې غونډه کې د افغان حکومت د استازو په نه ګډون انتقاد کوي. د جرګې غړي داود کلکانی ازادي راډیو ته وویل افغانستان د یو قرباني هیواد په توګه باید په یاد غونډه کې برخه لرلای.
اگر افغانستان اشتراک نمی داشته باشه
دوی که افغانستان ګډون نه لري هغه پریکړه چې کیږي زما په نظر دومره عملی جنبه نشي پیدا کولای. ځکه چې افغانستان خپل حق کولای شي د کورنوي قضیو او سیمه ایزو پریکړو په اړه تصمیم ونیسي او هیڅ سیوا د افغانستان استازي توپ نشي کولای. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دوه مرسیال صبغت الله احمد وای د نوې ډلی غونډه یو درې اړخیز ناسته ده او د افغانستان ګډون پکې حتمی نه دی. دای د ښاغلي کلکانی د نظر خلاف وای اړتیا نشته چې په ټولو سیمه ایزو ناستو کې د افغان حکومت استازي حاضر وي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وای سیاسي ملاحظات باید په حکومت کې د ښځو د ونډې د کمیدو لامل نشي. لیمینیا زی رپورٹ را لګله.
په کابل کې د یک شنبه په ورځ دولتي چارواکي او شمیر مخکخه خزي په دې موخه راټول شوی و چې په سیمه ایزه حکومتوالۍ کې د افغان خزو د ونډې پر زیاتې تو خبرې وکړي. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله په دغه غونډه کې وویل چې لا هم له ښځو سره په مختلفو برخو کې تاوتریخوالی دوام لري او د هغوی پر وړاندې د ټولنې ذهنیت نه دی بدل شوی. ښاغلی عبدالله زیاته کړه، افغانې ښځې د ټولو ستونزو سره سره میړانه کوي او له کور څخه بهر په دندو بوختې دي. اجرائیه رئیس ټینګار وکړ چې سیاسي ملاحظات باید په دولت کې د ښځو د ونډې د کمیدو لامل نه شي.
یک وعده را بر شما میتم که به خاطر ملاحظات سیاسی
تاسو سره ژمنه کوم چې د سیاسي ملاحظاتو لپاره به د هیواد وړو ښځو ته د فرصتونو مخه ونه نیسو. موږ متاسفانه منفي نمونې لرو. دا یوې بریالۍ ادارې نمونه او تر څنګ یې د یو سیاسي تصمیم نیول چې نتیجه یې هم د افغانستان خلکو ته یو منفي پیغام
برای مردم و یک پیام منفي بود.
اجرائی رئیس د سیمه ایزو ارګانونو له ادارې څخه وغوښتل چې د ملي وحدت حکومت له ژمنې سره سم په سیمه ایزه حکومت ولۍ کې د ښځو پر ونډ ډیر غور وکړي او غوښتنه یې وکړه چې د هر ولایت په مقام کې د ښځینه مرستیاله وګمارل شي. د سیمه ایزو ارګانونو د ادارې پر وینا په تیرو لسو کلونو کې په سیمه ایزه حکومت ولۍ کې د ښځو ونډه د پام وړ وه. د یادې ادارې چارواکي وایي دا مهال په سیمه ایزه حکومت ولۍ کې د ښځو ونډه 14% ته رسیږي چې اوس مهال د ولایتي شوراګانو په کچه درې رئیسانې، څلور مرستیالانې او اته منشیانې فعالیت کوي. د دغې ادارې د معلوماتو له مخې په تیرو لسو کلونو کې درې والیانې، یوه د والي مرستیاله، دوه ښاروالانې او دوه ولسوالانو دندې لرلې. د ښځو چارو وزارت چارواکي هم په سیمه ایزه حکومت ولۍ کې د ښځو پر ونډې ټینګار کوي، خو د ښځو لپاره د مسؤول کار ځای غوښتونکي هم دي. د یاد وزارت مسلکي او تخنیکی معین سپوږمۍ وردګ وایي،
نو زه تاکید په دی کړم چې د موږ خویندې چې دلته حضور لري، د موږ ټوله خویندې هر یوه په یوه مهم نهاد کې کار کړي، که د ښځو چارو په ریاست کې ده، که په ولسي جرګه کې ده، که په هر ځای کې کار کړي، د پروموټ په اداره کې ده، یوسیټ کې ده، باید په دو توجه وکړي چې اول کار چې موږ کړو دوی ته مسؤول محیط او هغه سهولتونه چې د دوی د ضرورت د نیاز وړ دي هغه په هغو باندې فوکس وکړو، هغو ته ډېره توجه وکړو.
د ښځو چارو وزارت پر وینا، په داسې حال کې چې حکومت هڅه کوي په دولتي ادارو کې د ښځو ونډه 30% ته لوړه کړي، خو د نورو کلونو په پرتله اوس د ښځو ونډه له 25% څخه 22% ته راټیټه شوې ده.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
د ښځو سره د تشدد د مخنیوي 14 ورځنی کمپاین نن ختم شو. د ښځو چارو وزارت مسلکي مرستیال سپوږمۍ وردک سره مرکه کړي. تاسو یې دراورو
د تیرو کلونو په پرتله کمپاین چې دا نن پای ته ورسېده، څه توپیر درلود؟
توپیر په دې کې وو چې ډېر فعالیتونه د خویندو د ورونو په واسطه ګډ ترسره شول او موږ د خوشبختۍ ځای دی چې موږ ځوانه طبقه په خپل څنګ کې لرو او دغه ځوانان چې د نارینه دي، یعنی هلکان او ځوانان دي، ډېره ښه ونډه، مثبته ونډه پکې واخیسته. د ځوانانو د مینیت خو یو پروګرام جوړ شوی و، د دعوت کړي وو، هلته مو خبرې درلودې او مهم مسایل مو سره مطرح کړل او دغه بحثونه واقعا ډېر تخنیکي او په ډېره ښه توګه سرته ورسېدل. او د دین علماو ونډه پکې اخیستې وه، د موږ په پروګرامونو کې، یعنی د اسلام د دین د پرانا کې دا وڅېړل شول، د صحیح د نګانه دغه تاوتریخوالی ډېر ښه وڅېړل شو په دو برنامو کې، دو پروګرامونو کې. او ښځو په خپله جرات کړی وه، دغه متضررو ښځو په خپله جرات کړی وه، هغه خپل پیغامونه یې څه تسامي کړي وو، څه یې په ژوندۍ توګه په خپله خوله وویل چې دوی څه رقم دا تاوتریخوالی سره دوی مخ شوي، څه رقم مبارزه یې کړې، یو څه رقم موږ یو څو تنه ښځه معرفي کړي چې دوی په خپلو پښو درېدلي، اوس د کار څښتنې شوي او د ایمایي مرکزونه راوتلي، ځان ته یې ژوند جوړ کړی دی. سل په سلو کې کارونه هغه رقم چې زموږ زړه غواړي انوز هم نه ترسره کېږي، ځکه چې ډېر لاملونه دي، ډېر جنجالونه دي په افغانستان کې. که ژوند وه، موږ دغه پلانونه لرو چې موږ د مرکز نه ډېر غواړو، د پلازمېن نه ډېر غواړو چې ولایتو ته انشاءالله دغه خونو شمېره چې دوی وړاندې کوي او همیشه په دې ټینګار کوي چې دغه تاوتریخوالی پورته شوی، یعنی موږ ته اصلا په افغانستان کې یوه حادثه او یوه واقع هم د منلو وړ نه ده. دا په دو مانا نه ده چې زه یعنی دا خبر ردوم، یعنی یوه شمېره هم ماته د منلو وړ نه ده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1296 FM 0.15. د وکسین کولو پراخه مبارزه روانه ده چې د بنگلاديش د کاکس بازار د روهنګیا مهاجرو په کمپ کې د ځین ناروغیو د خبرېدو مخه ونیول شي. پاموکړې د خبریالي لیسا شلاین رپورټ ته چې زامن مومن د تاسو لولي.
د ډیفتیریا ناروغي چې په لسیزو کاله په خوا یې له بنگلاديش نه ټغه ټول شوی و، اوس د روهنګا مهاجرو د کاکس بازار په کمپ کې خپرېږي. د روغتیا نړیوال سازمان رپورټ ورکړی دی چې د شپږو مړو په ګډون څه باندې د 110 مشکوکو پیښو تشخیص شوی دی. د روغتیا د چارو مامورانو خبرداری ورکړی دی چې دا به د یخ د یوې لوی ټوټې یوه وړه برخه وي. دوی وایي مهاجر په بې ساري توګه د ناروغیو په مقابل کې حساس دي، ځکه چې دوی ته کم واکسین شوي دي او په ګڼه ګوڼه غیر صحي کمپونو کې وسیږي، چې دا بیا د ساري ناروغیو لپاره ډیر مساعد دي. ډبلیو ایچ او نتاقه فضیله شعیب وایي د دې اداره د بنگلاديش د روغتیا او د کورنې هوساینې وزارت یونیسف او انډیوالانو سره په ګډه کار کوي چې د ډیفتیریا د ناروغۍ مخه ونیول شي. دا په لوړه درجه تنفسي ساري ناروغي ده، د علاج له لارې د دې مخه نیول کیږي. شعیب خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
For example, WHO assisted for the basic training of vaccinators in several places in Cox's Bazar for a vaccination campaign targeting all children up to 6 years with pentavalent DPT vaccine and pneumonia vaccines which protect against diphtheria and other
The مثال په توګه WHO د کاکس بازار په یو شمېر سیمو کې د واکسین کولو د مبارزې لپاره واکسیناتورانو ته اساسي ټریننګ یا روزنه ورکوي. هدف یې ټول هغه ماشومان دي چې عمرونه یې شپږو کالو ته رسیږي. د ډی پی ټی پنځه اړخیزه واکسین او د سږو د پړسوب واکسین ورته کیږي چې د ډیفتیریا او د نورو تنفسي ساري ناروغۍ په مقابل کې وژغورل شي. ټاکل شوی ده چې د واکسین کولو دغه مبارزه به دوه هفتې وخت ونیسي. ملګرو ملتونو راپورټ ورکړی دی چې د اګست میاشتې د 15 نیټې نه راپه دیخوا 615,000 روهنګیان د کاکس بازار ته تښتېدلی دي چې په میانمار کې له تاوتریخوالي او تعقیب نه ځانونه سیب ته کړي. د دغو مهاجرو نیمایي ماشومان دي. ډبلیو ایچ او او انډیوالانو یې پخوا د مخنیوي اقداماتو له لارې د کاکس په بازار کې څه باندې 100,000 کسانو په خوله کې د کولورا واکسین قطرې څڅولې دي چې له دغې ناروغۍ نه وژغوري. او دوی په دې وروستیو وختو کې څه باندې 350,000 ماشومانو ته واکسین کړي دي چې له شرې نه وژغوري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1296 اف ام 3.15. د لاس انجلس ښار د سیل د پاره د هالیوډ فلمي سټوډیو غانې او نور ځایونه لري. پام وکړئ دې رپورټ ته.
د لاس انجلس سیلانیان عموما له هالیوډ نه لیدنه کوي چې د فلمونو او فلمي ستورو کور بلل کیږي.
ویلکم ټو هالیوډ.
هالیوډ ته خراغلې تاسو را ورسېدئ.
د دې پروژې تمویلونکو او اړوند مدیرانو د هغه موزیم لزاینا لیدنه وکړه چې فلمي ستورو ډګلس فیر بانکس او میری پیکفورد او د هالیوډ نورو نومیالیو یې ان په 1940 کې پیشنهاد کړی.
And it just didn't happen for one reason or another.
The bilabilu dalailu lamala da karwana sho khus da kal pelshwe museum da jodi do pahal kide da ba 2019 ki pranastal shi
finally deserves
da drisawa atatiya mi dun da laru par zakh da ghazaibo da zar chaukay da theater aw da film joda bolo paada khuli او د لیدلو ورنن درتونونه ولري.
دا به د یو سفر په سیری، د دې سفر په ترڅ کې به موږ په دې نه پوهیږو چې بیا څه وګورو او ځینې وختونه به داسې احساس وکړو چې بیرته تیر وخت ته تللی یو.
دغه موزیم به د سیلانیانو تنده ماته کړي.
زه فکر کوم هغوی د فلمونو په اړه د تاریخي معلوماتو لپاره د ځای موندلو په لټه کې وو او اوس یې د خپلې خوښې ځای وموند.
دا به د فلمي کارکوونکو اړتیا پوره کړي او د ښار دغه وضعیت ته به یو نوې رونق او نوې رنگ وبخي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق
او بی طرف معلومات تر لاسه کئ، نو د امریکا غاک آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروی.
د امریکا شمالی ډاکو ته پرخه وارز مکه د کنولا د توخم درمو د سرولو او د تیلو د برمکاری د درکا شهرت لري. په مکړی دی رپورت ته
د شمالی ډاکوټا بیل خان نا په پراخه ورشو کې بیل انسان نا موټر ته په هوا کې پرواز ورکول کیږي او څارل کیږي چې څه پکې غلط شول. د شمالی دښتې اجرایی رئیس انیک فلوم انوای
فور سالید سیزنز the not uncommon for our summers to be 90 plus degrees.
تاسو په یو کې چې موږ څلور کلک دلیلونه لرو. په وړو کې د حرارت درجه څخه باندې 90 درجو ته رسیږي او په ژمو کې د حرارت درجه له صفر نه ټیټه وي. د ازمایښت چاپیریال لپاره کم او قوي بادونه بي ساري دي. د دې علت دا ده چې شمالي ډاکوټا څخه باندې 8 میلیونه ډالر لګوي چې د ډرون تجارت قوي کړي او په دې کې د ګرانډ فورکس هوایي قوی اډې ته نږدې د مرکزي صنعت نه پر شامل دی چې ازمایښت کوونکي د ډرون هر ښه یا بد حرکت څاري. د ستر اسمان رئیس تامس سیور انوای
And that's where North Dakota becomes really valuable. Because the safety factor is
واقعاً شمالی ډاکوټا ارزښناک شول ځکه چې د ژغورنې عامل مهم دی. په فضا کې څومره شمیر الوتکې دي، څومره کسان په ځمکه باندې دي چې که تاسې تصادم وکړئ ښایي چې ژوبلې کړئ. په شمالی ډاکوټا کې ډېر خلک نشته دی. ګرینډ سکای ستره فضا په 2015 کال کې منځته راغی چې بیل انسان د فضایي سیستمونو یا یو ای ایس لپاره د امریکا د تجارتي ازمایښت لومړی سیمه ده. شمالی ډاکوټا 10 میلیونه ډالر په ګرینډ سکای کې سرمایه گذاری کړی دی. په 210 اکره پارک کې د ډرون تجارتي شرکتونه دي چې واړه او لوی ازمایښتونه کوي. د شمالی دښتو د څیړنې رئیس کریس اتیسن انوای
And there's a lot of different applications out there for use of UAS.
بیل انسان د فضایي سیستمونو د استعمال لپاره بیلابیل طریقې شته دي. د شمالي ډاکوټا له نظره کرهنه یو لوی طریقه ده، د انرژي سکتور یو لوی طریقه ده او د دغو صنایعو نه هر یو یو ای ایس د ګڼ شمېر طریقو لپاره استعمالوي. د برېښنا د سیمونو تفتیش، د پایپ لاین تفتیش او د سبو د فصل د څارنې نمونه اخیستلی شو. نیک فلوم د شمالي دښتو د یو ای ایس ازمایښتي مرکز مشر دی. دا په ټول هیواد کې د هوا نواردۍ د ادارې یو د شپږو ازمایښتي مرکزونو نه دی. دی وایي ډرون به د بیکاره او خطرناکو وظیفو ځای ونیسي او نوي فرصتونه به پیدا کړي. د ایالتي حکومت چارواکي هیله لري د ډرون صنعت به په پیلوټۍ تمرین او د ډاټا په راټولولو کې د لوړو تنخواګانو وظیفې پیدا کړي. نیک فلوم بیا وایي
although it's called an unmanned aircraft system there's really nothing unmanned about it. You still have a pilot who flies it.
په اصطلاح هغه کسان چې بیل انسان نه الوتکې چلوي او واقعیت دا دی چې په دې باره کې بیل انسان نه الوتکه نشته. لا تر اوسه پیلوټ الوتکې چلوي یا یې هوا ته پورته کوي او له دې نه وروسته ډېر اضافي څه راځي. مګر په تیرو څو میاشتو کې د 2018 کال د اکتوبر په میاشت کې جمهور رئیس ټرمپ یو پروګرام اعلان کړ چې مقرراتو ته د پراختیا ورکړل شي چې د نوې ټکنالوژۍ ګټې دي د هغو خطرونو سره متوازن کړل شي چې عامه ژغورنې ته مخامخ.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
د امریکا غ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
کډرمنو اوریدونکو تاسو ته امریکا غږشنا راډیو زموږ د خبرونې دواړه برخې واورېدې. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې زموږ خبرونې اوري او که تاسو نه پاتې شوي نو کولی شئ چې www.pashtovoa.com باندې واورئ.